سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر څلور بجې شوې او صحیح مزیم تاسو ازادي راوړي ته غواګی است. مخکې تر دې چې د خبرونې مطلب ته لاړ شو، خبرونه چین او روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا لاغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندنې لپاره خبرېده. ده ټاکل شوی چې امنیت شورا د زمري په 1.5 په دې اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړي، خو امنیت شورا پرون په یوه بیان کې ویل چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیې له سره درېدو سره سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت وکړ. په بیان کې د دې هیوادونو نومونه نه دي یاد شوي، خو ویل شوي دي چې د دوی استدلال دا و چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسله ده، د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون چې ښځې د مخ په ګډون د ټول ځان پر پوښولو مکلف وي او له کوره بهر حتی د هغوی پر غاک لا بندیز لګوي د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د مدافع ډلو له پراخو انتقالونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي د نړۍ پرمختګونو او نویو تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړل شي. بختر خبري ایجنس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څانګې رئیس عبدالرؤف فرایی دا څرګندوي چې پرون په هغه غونډه کې د لوړو زده کړو د موسسو په تعلیمي نصاب کې د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو د ارزونې په هدف جوړه شوې وه. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي، دا څه نه دی ویل شوي. د برېټانیا د فوزیر جان هیلی وایي چې اسرائیل ته د دې وخت لخوا د ځینو وسلو د صادراتو ځنډول به د اسرائیل امنیت کمزوری نه کړي. د برېټانیا حکومت د اسرائیل لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه ډېر شاغې وځنډول سل، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې به د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوال اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د اسرائیل د دفاع وزیر یولاف کلانت د دې اقدام په غبرګون کې خفګان وښود او په غزې کې د اسرائیلي برمته او د وژل کېدو د وخت اساسیت ته په پام سره د برېټانیا پر دې پریکړه انتقاد وکړ. د برېټانیا د دفاع وزیر ویل دی چې د اسرائیل د ملاتړ په برخه کې د برېټانیا د ریز نه بدلیدونکی دی، خو هغه دا ومنله چې د برېټانیا اقدام پر کلالنت ښه نه دی لګېدلی. او روسي خبرم دا چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین دی و لانجمن سفر په تراس کې نن منګولیا ته ورسید. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC خپل غړي منګولیا څخه غوښتي وو چې پوتین ته د یاد سفر اجازه نه ورکوي او یادې ونیسي. پوتین د ICC له خوا چې منګولیا په 2003 کال کې غړیتوب ترلاسه کړی، روسي ته د اوکراین له اشغال شوې سیمو د ماشومانو د غیر قانوني لیک په تور تر تعقیب لاندې دی. خو منګولیا چارواکو په پلازمینه والاناپاتور کې د شاندارو مراسمو په تراس کې پوتین ته خراب کلاسول. د پوتین سفر په 1999 کال کې په خالخین ګول سیمه کې د جاپان پر پاوز د پخوانی شوروي اتحاد او منګولیا ځواکونو د بریا له کلیزې سره برابر ده. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی. وړاندې به په راپور کې واورئ. په روزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوي غوښتنې.
زما سرای څوارلس په 1.5 کې تللی دی. مثال زه دوه اوس قدرت بیا نه لرم، مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم.
په روزګان کې د اصلاحي پلان زیانمن شوي غږ تاسو واورئ. ختیځ ولایتونو کې بیا د شیدو چایو مینوال زیات شوي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساینسي علومو، ریاضي، کیمیا، فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پراختیا پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب به له دیني اړخه وارزول شي. که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دي ویلي، خو راپورونه شته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د ځینو مضامینو پر ځای د دیني مضامین زیاتوي. نورحال د فیروزیزی په راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساینسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2 په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. په راپور کې راغلی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. بختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهی له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لورې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکري روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اسلامیہ چې دی مختل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوې غواړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. اسلامیہ امارات غواړي چې دغه نصاب د کال په مینس کې بدل کړي دا به زموږ لپاره ستونزه پیدا کړي که بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح به وي.
د بختر اژانس په راپور کې راغلی چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره سي. ردی جلی فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
هر کوشش وکړي خدا کار باید د اهل کسانو لخوا د اکاډمیکو اصولو سره سم او د پوهنتون د روحیې سره سم او د مقتضیاتو سره سم باید ترسره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23 په کابل کې د کار ملي کنفرانس کې وویل چې دوی پر ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. اورزګان کې د سلای پلان پلي کېدلو ماليزيان من د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت تلخوا د پلي کېدونکو سلای پلان په ترڅ کې به کورشي او سرپره نه لري او تر شنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندېښمن دي وایي چې د وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. په دې اړه نور حال راپور کړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم درې کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاري سیمې د ماستر پلان د پلي کېدو پاتې چارې بیا پیل شوې دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمه کې چې له کلونو راهیسې په خپل سر یې ډول ودانۍ جوړې شوې، د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ شوی و چې بیا یې چارې نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالي زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه له منځه تللي دي. حاجي محمدین چې خبرې نسي کولای، کورې د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره سوي چې له امله یې دی او کورنۍ یې تر شنه اسمان لاندې پاتې سوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي که له نوموړي سره مرسته ونه سي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي زما خو هم د سرای نه درلودي، خدا پاک بیا دا سرای وکړي. الجي پلي زلو نو دا دا حاجي صاحب چې دي اجان نه دی زما اخشی دي، نو بل پلای بیا په دا نقشه کې دا سرای ولاړې خو تاسو ویني دا سرای ګرځتللی دي او ژوند یې ورته شمالی دي. نو دی دا زموږ خور اجالونه نه لري دا جس اوس ډیر به وځ به اولاد دی ته ویني دا بشر دی دا واته کال کیږي چې ابلج ولې دی نو اوس تدی پکو کې دی ګولې په پین لري
په تیر جمهوریت نظام کې د ورزګان ولایت سیمېزو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاری سیمه کې پر څلور زره جری بزمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخي معیاري سړکونه روغتیایی او شونیز مرکزونه جمعتونه او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوی دي فضل کریم د ورزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکی دی چې د یاد اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب شوی دی
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړې ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخ ته خیر غونډې غونډې پرتی دا واری کو
د ورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي که څه هم د دې پلان په پلي کېدو خوشاله دي خو وايي حکومت تجر تر جرفه یا د سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي دی وايي اوس مهال کورونه تتلونکي لارې بندې دي او موټر تګ را تګ پرې نسی کولای سیف الله چې د خیرو کاری سیمه اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته داسې وویل
زمانو سیپلا دی خیرو په کاری چې مصرای دی دا سردا وسه ګوره دا نقشه چارڅ نقشه راغلی دی دا یو ور سره کې مشه نه دی سلی چې مر بازار ته وزمر دی نقشه استلی دی دا ناکی غیر ناکی کورونه ونړی دی سرای نه ونړی دا خار پر غځ کې دا خراب پر کې دی یو دوغه نه نس کول چې خپل کور مخ مې صفاکی د خپل کور هیڅوک نه راوتای ورور
بلخوا د ترینکوټ شاروالی مسولین وای دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب سیو کورونه بیا ورته جوړ کړي او د غشان مرستې ورسره وکړي د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروالی ویان شریف الله زلاند وای د یاد ماستر پلان په تطبیق کېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوي رامنځته شي
نو ان شاء الله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي ځکه چې ترینکوټ شاروالی ریاست مسؤلین هم عامو خلکو ستونزو ته ګوري ځکه سبا ژمی را روان دی نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي ان شاء الله د ترینکوټ شاروالی ریاست او د موسساتو په همکاري به زیاتې مرستې وسي په یاد ساحه کې
دا یادونه ورده چې نه یوازې ورزګان بلکې د افغانستان ډیر ښارونه له ماستر پلان پرته جوړ شوي چې خلکو ته یې بیلابیلې ستونزې پیدا کړې دي غوښتنې دا دي که په ښارونو کې ماستر پلانونه جوړ شي خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسېږي له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست نورستان په مرکز پرون کې د سلګونه زرو امریکایي ډالرو په لګښت د سلورو پروژو چارې پیل شوې په دغو پروژو کې د سندې دیوالونو د ویلو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کولو زمینه برابر شي او د بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښونو وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارو نړوند د پرونس او اشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي د دوی په وینا د دغه څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اتو میاشتو کې به چارې بشپړې شي په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمنګ انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم مستونز دوی د پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا غستونز د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیق کولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق
د ښاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریب ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریب ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي:
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګی دی. وایي
زه ډېر خوشحاله شوم چې دا کار پیل شو،
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 300,000 او 900,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سرو مال زیانونه اړولي، ډیرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرایلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر نوویل چې نتنیاهو د برمتو د خوشي کولو لپاره هغه څه چې باید کړي وای نه دي کړي، بلخوا برېټانیا پر نوویل چې اسرایلو ته د ځینو وسلو صادرات ځنډوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د اسرایلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې یو لس میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرایلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرایلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرایلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان وو چې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرایلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې کبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتنیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرایلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرایلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتنیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتنیاهو اقدامات کافي و کنه نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند د خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرایلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرایلو لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه 100 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرایلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرایل دفاع وزیر یواف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرایلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرایلي وګړو د وژنې بیه پریکړي. د حماس د پوځي څانګې ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرایل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي نو دوی به د پاتې اسرایلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرایلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
د طالبان د حکومت د اوبو انرژي وزارت خبرداری ورکړی چې د افغانستان په سیندوز او زو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسېدونکي بیا وایي چې نه پوهېږي چې له دې احتمالي ګواښونو څخه څنګه ځان وژغوري. نور تفصیل د عبدې سپوږمۍ راپور کې.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداری ورکړی. د وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د روانې اونۍ دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. د غراز په راپور کې وړاندې راغلي چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې یې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي آزادي راډیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهېږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسېدونکي نوید احمد آزادي راډیو ته وویل:
موږ نننی راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واورېدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده. موږ هیڅ پوهاوی نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي و هغې موږ ډېر سخت زیانمن کړو. خو بهرحال نه پوهېږو چې څوک سونکو باید دوی خپله د دې سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او له امله یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف د غرض ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیه 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسېدونکې شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ ته هغسې مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي. لکه موږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې موږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې موږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې موږ غواړو چې موږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او د هغه چارواکو څخه. موږ هیله ده چې همدې برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته زموږ ضرورت درلوده هغه مرسته موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ هغه تاسو خپله تصویرونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي باید سولر تختې دي او دا چې په اساسي ډول هغه که نه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا موږ هغه وسیله موږ سره امکانات نه شته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته په خصه او نو تروسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان راغلی که نه، نو زموږ پوښتنه خاص نه ده کړې. او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره موږ مخې وو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401.
د جلال آباد او اسلام آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه په لسګونو د شیدو، چایو، چمتو کولو رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خواندان وایي چې دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي او هره ورځ ورته د جلال آباد او اسداباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم اسکلو ته ورځي او کاروبار هم خدي. د یادونه ده چې په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه مشته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د دوی پر ځای د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسداباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان ډېر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکوونکی صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت، ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچی شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زین ورته د چایو شوقیان راځي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي،
کونړ ته ملګرو سره ناست یو، دا سپین جمعه ده، سپین جمعه ډېر ښایسته مزیدار چای دی او مشهور چای دی. انشاءالله موږ مخکې هم څښلي، اوس ډېر خوندورې دي. خلکو نه هیله ده چې راشي هلته په چکر باندې. دا خل ډېر مېلمتو څخه خل دي او ښې درې دي، ښایسته شین ځای او ښه سیند او ښه چایونه دې نه خوند واخلي، راشي چکر به واخلي او شپې ګرځې کوره دې ګرځې.
دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستوران جوړ کړي وایي، کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتک سره کارونه غوړېدلې دي. مجیب الله بیا دی رستورانت ته چایو تراغلی دی. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو په څښلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی ډیره ښایسته هوا ده او ښایسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ ته چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د جړی بابا مازیګری واوا، هر قسم خوراک و چای بیا نو بېخیسه واوا مازیګری چې
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډېری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقیان دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپلو مشتریانو ته صحي خواړه برابر کړي.
تر سلونه بجو وروسته 15 دقیقه و نیز بس دلرو په دې خپرونه کې له جرمني څخه د یوشمیر افغانانو استلا کابل تستول به په جرمني او لولو سره په اروپا کې د اروپا میشتو افغان کډوالو پر ژوند څه اغېز وکړي دا مسله به وړاندې د 15 دقیقې په بحث کې واوري. خو